در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
در ازیت من نکام احمد جعفر احمدی قدر منوریدون کو تست سلام رنده کام. تر نهو بجو دی ازاده رادیو در لمرنه یو ساعت اخبرونه او ریدو تا مو هر کلی کام دا اخبرونه یو ساعت دوام کوی. او پا دیر برخه که دی ازاده رادیو مجلی اونیس پروگرام خبریگی خوب پلند خبری برخه که با واری چه دا پاکستان دا وصلوال و قوه و لوی درستیز لناتو غختنه کری چه دا افغانستان لخوری دا پاکستان پر قلم رو دا حملو پا مخنیوی که لپاکستان سرم رسته وکری تر هر سمخ که پا مکری خبرونو تا چه ناجی ساپی چم تو کری دی
سلامونه و سهار مو بخیر ده هم تردم گره ده سو مهم خبرونو سرطه که ولس مشر کرزی ده سولی دالی شورا لغریو سره پا کتنه که هغوی تا ده قطر ده سفر پاره معلومات ورکرل پا افغانستان که ده ناتو عمومی قماندان پرون ده پاکستان ده پاوز للوی درستی سره وکتل او ده ملگری ملتون عمومی اسمبلی نن ده وسلو ده تجارتی مقرراتو ده نړیوال تړون پاره رای ورکوی د خبرونو تفصیل ولسمشر حامد کرزی پرون په ارګ کې د افغانستان د سولې د عالی شورا له اجرایوي غړو سره کتنه وکړه او هغوی ته له قطر څخه د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر کرزی ویلي چې قطر غواړي له افغانستان سره د خپلو اړیکو د پراخولو په هدف ډیر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او د دې هیواد سوداګر او پانګوال به هم د اقتصادي وضعیت د څیړلو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د قطر امیر له افغان ولسمشر سره ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. خو د ارګ په اعلامیه کې د نه دي ذکر شوی چې آیا ولسمشر کرزی په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه له قطري مقاماتو سره خبرې کړي او یا د سولې د عالي شورا په پرونۍ غونډه کې ښاغلي کرزی دا موضوع مطرح کړي کنه. په افغانستان کې د ناتو او امریکای ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف جانفورد پرون د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په راولپنډی کې د پاکستان د پوز په مرکزی قرارګاه کې وکتل. د اساف لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې دا کتنه د هغه درې اړخیز کمیسیون د غونډو په ترڅ کې ترسره شوې چې هدف یې په پوځي برخه کې د همکارۍ پیاوړي کول او په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. دا پاکستان ته په افغانستان د نړیوال ځواکونو د عمومي قمندان په توګه له ټاکل کېدو وروسته د جنرال جانفورد لومړنی سفر دی. په پرونۍ کتنه کې دواړو پوځي مشرانو د همکارۍ د پیاوړي کېدو او پر سخت دریځو وسلوالو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې فعالیت کوي د فشار راوستلو په ګډون په مختلفو مسایلو خبرې وکړې. د خبرپاڼې سره سم جنرال کیانی یو وار بیا په افغانستان کې د سولې امنیت او یووالي په اړه د پاکستان په دریز ټینګار وکړ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو د بریالیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. د پروان ولی د خپل سیمې او د افغانستان د نورو برخو په دینی عالمانو انتقاد کړی چې مهمې مسلې پریخي او یوازې وړ موضوعات یې ټینګ کړي دي. عبدالبصیر سالنګي پرون په چاریکار کې یوې غونډې ته د وینا په ترڅ کې وویل چې دینی عالمان باید څنوژونکي حملې وغندي او په دې برخه کې خلک له دینی احکامو او لارښوونو خبر کړي.
د دې پر ځای چې دوی انتحاري حملې حرامې وګڼي او په جماعتونو او مدرسو کې ووایي چې د جنایتکارانو دا عمل حرام دی لویر چوب ناستی.
خود پروان د دینی عالمانو د شورا مشر دا نه منی چې دوی د ځانوژونکو حملو د تحریم لپاره غږ نه دی پورته کړی. د هغه په وینا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې دینی عالمانو په خپلو فتواو کې دا مسله یاده کړې او ځانوژونکي بریدونه او نور تروریستي عملې غندلې او دا عملې د اسلام او بشریت ضد ګڼل دي. سپینمانی وای امریکا د شمالي کوریا لخوا د تهاجمي سرګندونو سره سره بیا هم متحدو ایالاتو د دې هیواد لخوا د کوم ډول ستر پوځي خوځښت او یا د ځواکونو نقل او حرکت نه دی لیدلی. د سپینمانی وایان جې کارني پرون وویل متحده ایالات د شمالي کوریا لخوا د جګړې ګواښونو ته جدي پام کوي خو د دې هیواد د تهاجمي سرګندونو تر شا عملی اقدامات نه تر سترګو کیږي. جې کارني وویل
The actions we've taken are prudent.
زمونږ لخوا اخیستل شوي ګامونه احتیاطي دي، په دې کې زمونږ د خپلې خاورې او زمونږ د متحده هیواد امنیت لپاره د موزایلو دفاعي سیستم او د B2 او B2 500 الوتکو پروازونه شامل دي، څو خپل متحدان یقیني کړو او شمالي کوریا ته زمونږ پریکړه څرګنده شي او د یو اړخیز عمل اقدام لپاره پر سیول فشار کم کړو.
شمالي کوریا تیره شنبه اعلان وکړ چې له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې ده او په یونګ یونګ به په جنوبي کوریا او سیمه کې پوځي اډې پنخه کړي. بل لور ته متحده ایالاتو له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمرینونو په ترڅ کې خپلې پرمختللې F-22 ډوله جټ الوتکې هم سیمې ته استولې دي. شمالي کوریا د واشنگټن د ګام پرونکې عمل بللې. د برما چرواکی وای چې نن سهار په یو جمعات کې لګیدلی اور 14 ماشومان وژلې. اور په هغه جمعات کې لګیدل چې نږدې 15 یتیمانو ژوند پکې کاوه. د چرواکو په وینا د اور وژنې پولیس وتوانېدل چې د اور چې له یوې بخاري څخه پیل شوی و ووژني. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې قهرجنو اعتراض کوونکو پولیس اړ کړل چې د سیمې د مسلمانانو د استازو په ګډون د تحقیقاتو لپاره د کومیچې د جوړولو ژمنه وکړه. برما یا میانمار له تیرو 100 میاشتو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د خونړیو فرقې نښتو ډګر دی چې په نتیجه کې زیات شمېر خلک وژل شوي هم دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلا نن د هغه تړون په اړه چې د وسلو د تجارت د مقرراتو ټاکونکي لومړنی نړیوال تړون به وي رای ورکړي. د دې تړون پریکړه لیک باید د ملګرو ملتونو له 193 غړیو د اکثریت لخوا تصویب شي. د تړون د عمومي اسمبلې د رایو لپاره په داسې حال کې وړاندې کیږي چې ایران، شمالي کوریا او سوریه تیرونی په یو خله د دې تړون په طرحه کې له بدلون سره مخالفت اعلان کړ. فعلاً او حکومتونه له نږدې یوې لسیزې راهیسې د وسلو د تجارت د مقرراتو پر تړون پر دې مقصد کار کوي چې د تروریستانو او جنایتکارانو لاسته د وسلو د لوېدو مخنیوی وکړي. او د فلسطینیانو د حماس د ډلې سیاسي څانګې یو ځل بیا خالد مشال د خپل مشر په توګه انتخاب کړی. 55 کلن مشال له 1996 کال رئیس د حماس د سیاسي څانګې مشري په غاړه لري. له دې وړاندې فلسطیني سرچینو ویلي چې نوموړی نه غواړي د راتلونکو نورو 4 کلونو لپاره دا دنده پر غاړه واخلي. د حماس د سیاسي مشر په توګه د خالد مشال د بیا ټاکلو پروسې یو کال وخت ونیو چې په غزه لویدیځه غاړه بهر کې او د اسرائیل په زندانونو کې بندو د حماس غړیو په سلام مشورو سره د بهیر ترسره شو. د خبرونو پای.
د سهار 8:08 دی. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی پرون په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان څخه وغوښتل چې ایسف د پاکستان سره د هغو حمله په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر قلمرو کېږي. جنرال کیانی د سرګندونی په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو لومومي قومندان جنرال جوزف دانفورد سره په راول پنده کې په خپل کتنه کې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ د تعمیراتي او استحکامي چارو او د پاکستان له لوري د وروستیو راکټي حملو پر وړاندې عکس العمل ښودلی او دا ډول فعالیتونه پرونکې بللی دي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې یو اړخیز فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر محمد صادق سره په دې اړه خبرې وکړې. اعلامیه وایي ښاغلی لودین د ننګرهار غوښتې ولسوالۍ ته نږدې د پاکستانی پوځیانو د تعمیراتي او استحکامي فعالیتونو په اړه د افغان حکومت شدیده اندېښنه څرګنده کړه. اعلامیه وایي چې لودین د پاکستان سفیر ته څرګنده کړه د پاکستان دولت باید هغه ټول فعالیتونه بند کړي چې د منل شویو نړیوالو نورمونو خلاف لمسون کې او د کابل لپاره د نه منلو وړ دي. ښاغلي لودین د غراز د هغو راکټي بریدونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې له څو ورځو راهیسې د کونړ پر یو شمېر سیمو کېږي. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت اندېښنې به خپلو چارواکو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له عمومي قمندان څخه وغوښتل چې ایساف د له پاکستان سره د هغو حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان کېږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره تیره ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي قرارګاه کې خبرې وکړې. د ایساف لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کتنه د هدرې اړخیز کمیسون د غونډو په ترڅ کې ترسره شوی چې هدف یې په پوځي برخه کې د همکارۍ پیاوړی کول او سیمه کې د امن ټینګښت دی. دا پاکستان ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه لټاکل کېدو وروسته د جنرال ډنفورد لومړنی سفر دی. په پرونی کتنې کې دواړو پوځي مشرانو د همکارۍ د پیاوړی کېدو پر سخت دریځو وسلوالو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې فعالیت کوي د فشار راوستو په ګډون په مختلفو مسایلو خبرې وشوې. دا خبر پانه سره سم کیانی یو ور بیا په افغانستان کې د سولې، امن او یووالي په اړه د پاکستان په دریس ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې دته اړتیا ده چې د افغانانو په مشرۍ د سولې رواني هڅې بریالۍ شي. جنرال کیانی ویل دته هم اړتیا ده چې د هغو ټولو هڅو ملاتړ وشي چې هدف یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د سولې او امنیت ټینګښت دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو له عمومي قمندان سره په کتنه کې غوښتنه کړې ده چې له پاکستان سره د هغو حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر قلم راو کیږي. قدر من اوریدونکو، د دې او همدارز د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو د نورو موضوعاتو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه لوستای او اوریدلای شئ. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
ازادي رادیو ته وګ پونیسئ.
Fight against Al Qaeda. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
And we are not. So Jihad is wrong. The rule for
the Federal Security Безопасности и особенно властям
региона. Wir haben ausführlich auch
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې فرشته جلالزی د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
واشنگتن پوسټ لیکي چې متحده ایالات د افغانستان، پاکستان، طالبانو او جمهور رئیس حامد کرزي سره ستونزې لري. د جمهور رئیس اوباما اداره په دې اړه چې تر 2014 کال وروسته باید څومره عسكر په افغانستان کې پاتې شي په پریکړه کې ځنډ کوي او په دې ډول د ځان لپاره شرایط لا خرابوي. پروستو کې جمهور رئیس حامد کرزي سره پر اختلافاتو زیات تمرکز وشو، حال دا چې هلته د پامور پرمختګونه هم شوي دي. شاغلی نیومن لیکي افغانان د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د وسلوالو طالبانو په مخنیوي توانېدل دي، او دا هغه مسله ده چې بهرنیو ځواکونو یې په تیرو اوو کلونو کې هڅه کوله خو تر دې حده نو بریالي. ورځپاڼه د شاغلی نیومن په حواله لیکي چې افغانان په وروستیو کې د خپل هیواد د دفاع لپاره زیات چمتووالی څرګندوي چې شاید د وسلوالو طالبانو لخوا د ترور په وړاندې د عکس العمل یوه برخه وي. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر په خپل دې مقاله کې لیکلي د مارچ په میاشت کې مې واورېدل چې په ډېرو مواردو کې د افغانستان په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ملي اردو، پولیس او سیمه ییز خلک په بې ساري ډول د یو بل ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ وايي په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي عسکرو په اړه په پریکړه کې د اوباما د ادارې ځنډ د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو چارو ته زیان رسوي. دا ورځپاڼه په حواله په افغانستان کې د امریکا یو شمېر نړیوالو متحدینو تر 2014 کال وروسته هم د دې هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر 2000 پورې عسکرو د پرېښودلو لپاره علاقمندي څرګنده کړې، خو کچېری د هغو عسکرو شمېر چې امریکا یې غواړي په افغانستان کې پرېږدي ډېر کم وي او یا امریکا خپل هوایي ملاتړ بند کړي نو متحدین به هم په دې اړه پرېکړه بدله کړي. واشنگتن پوسټ وايي سموږ نور متحدین به هم هغه مهال پرېکړه کوي چې موږ خپله پرېکړه اعلان کړو. د ورسپانې په وینا د امریکا د نیت په اړه شک او ګمان د افغانانو په ګډون ټول لوري سره نازل کړی دی. نیویارک پوسټ خبرونه بیا د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې د یو امریکایي عسكر د وژل کېدو د بیساري کیسې ځینې برخې په یو مقاله کې خبرې کړې دي. نیویارک پوسټ لیکلي د امریکایي عسكر مایکل کیبل نومیدو چې د چهارشنبه په ورځ خپل مرکز ته نږدې د یو کلي له ماشومانو سره په لوبو بوختو او یو شپږ کلن هلک له شاپ په چړاو واه. نیویارک پوسټ لیکي چې لا حمله کوونکو سره غټه چړه وه او تر حمله وروسته د پاکستان پر پوله واوښت. د نیویارک پوسټ په حواله د حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات زیات شوې دي او شمېر یې 400 ته رسیدلی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غسنفریم ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجله په دې غنه کې په دې باره کې خبري اوري چې فلسفانو او ساينسپوهانو د مځکی او ژویو د خلقت په باره کې په مختلفو پیړیو کې څه ویلي دي. په انګلستان کې د افغان ژورنالیست حنان حبیب زایبه د یو آنلاین پوهنتون او تحقیقاتي مرکز د جوړولو لپاره د خپلو ملګرو د هڅو په باره کې معلومات راکړي.
دلته په برتانیا کې موږ کوم انسټیټیوشن چې دا موږ هغه ځای کې راجستر کړی چې چیرته د برتانیا نور پوهنتونونه راجستر دي. دا یو غیر دولتي او ولسی ټولنه ده، علمي ټولنه ده.
درویش دورانای خپل یو نوی نسم را اوروي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد شرف الدین عظیمی د خپل نوو ژباړو او د علم النفس په اړه په افغانستان کې د وسنو پښتو ترجمو په اړه کې خبري راته لري. د سپمون کې درځي په نوم یو خوش حکایت هم لرو.
د چې د سپما سره وو کړای شپې په غوڅولو په بیاتی کولو په ګندلو په بخي وهلو تیر کړه.
د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د یو زرو یو شپه د پښتو ترجمې دویم کتاب له چاپ راووت. دغه ترجمه چې استاد معصوم تکړی په 404 مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد خبرندوی ټولنې لخوا خبره شوې ده. یو زرو یو شپه چې د عربي نکلونو یو کلاسیک شاهکار ګڼل کیږي، اول پلا استاد محمد انور نومیالی په پښتو وژباړله، خو د ژباړن د وفات په وجه کار نیمګړی پاتې شو او اوس دا د استاد معصوم هوتک د ژباړې د بشپړولو په نیت دغه شاهکار اثر 200 نور مخونه پښتو کړي دي. استاد معصوم هوتک د یو زر او یو شپه نور حکایتونه هم ژباړلي چې وروسته به چاپ شي. تاکل شوی دا چې پر روان اوړي کې په کابل کې د ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل د 300 تلین په مناسبت د بیدل پیژندنې او علمی سیمینار جوړ شي. د باختر اژانس له راپور سره سم د دې سیمینار د جوړېدا لپاره یو کمیسون ټاکل شوی او مقدماتي کار یې پیل کړی دی. دغه کمیسون له پوهانو غوښتنه کړې ده چې که دې سیمینار ته د مقالې اورولو نیت لري، نو په کار ده چې مقاله د جوزا تر لومړۍ نیټې پورې په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې اړوند کمیسون ته وسپاري. له بلې خوا په بدخشان کې یو شمیر فرهنګیانو فیصله کړې ده چې په دغه ولایت کې د بیدل کور په نوم یو مرکز جوړ کړي. د بیدل کور د جوړولو مقصد دا دی چې د دغه ولایت ځوان شاعران او ادب دوستان د ابوالمعانی بیدل هنر او فکر سره لا زیات آشنا شي. د بدخشان د اطلاعات او کلتور رئیس محمد دین خاهانی بختر اژانس ته ویلي دي چې د بیدل د کور په جوړېدو سره به د بیدل خوانی دود یو ځل بیا وغوړېږي. د یو بدخشي ادیب غلام محمد آتش په قول بیدل په اصل کې د بدخشانو او د افغانستان خلک د دري ژبې د دغه ستر شاعر د فکر او هنر اصلي وارثان دي. د کابل په کتاب خار کلتوري مرکز کې د درې کتابونو د مخکتنې غونډې جوړې شوې. په دې مرکز کې په دوو بیلو غونډو کې د عبدالله هاشم ناصری د تنظونو د ټولګي او د نبی الله امیل د نشئی چرګي او په وینو سری جامې او د غراز د سید زابلی د شعرونو د ټولګي مخکتنه وشوه. په دغه غونډو کې چې د کابل او ولایتونو یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و، په ذکر شو ټولګو خبرې وشوې او د لیکوالو هڅې یې وستایل شوې.
په بریتانیا کې یو شمیر افغانانو په پښتو ژبه د یو آنلاین تحقیقاتي مرکز او آنلاین پوهنتون د جوړولو هڅه پیل کړې ده. په انګلستان کې ډیره ژورنالیست حنان حبیبزای وایي چې د دې تحقیقاتي مرکز او پوهنتون د جوړولو مقصد به دا وي چې د افغانستان د ځوانانو د علمي معیار له اوچتولو سره مرسته وشي. له حنان حبیبزای سره د صالح محمد صالح د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
حبیبزای صاحب، په دې وروستیو کې تاسو یوه علمي ټولنه جوړه کړې ده چې یوه پاڼه هم لري او په دې پاڼه کې ځینې علمي لیکنې هم خپروي. تاسو دغه اقدام کله کړی دی او په کوم هدف؟
دا خو په دې وروستیو وختونو کې چې دلته زه راغلم زده کړې مې وکړې، نو ما ته معلومه شوه چې د علمي څېړنو لپاره یو نړیوال سیستم شته دی. نو د دغه نړیوال سیستم په پام کې نیولو سره دا راوژباړه پښتو ژبې ته لکه چمتون که پښتو ژبې ته څه چې په نړۍ کې څوک تحقیقات کوي، د علمي تحقیقات که د ټولنپوهنې په اړه دي، سا پوهنې یا ژبپوهنې په اړه یا د انساني علومو په اړه، دا ټول د یو سیستم لري. په دې سیستم کې به تا چې دا مواد چې را ټولوي نو دغه سیستم له مخې به شنې. افغانستان کې زموږ هېواد کې له بده مرغه داسې و چې خلک پوهان ځکه ډېر دي، موږ نه وایو چې نشته، خو زموږ پوهان چې دي دغه سیستم نړیوال چې دی له مخې لیکنې نه کوي، د دې لپاره نړۍ کې دومره د اعتبار وړ نه دي. نو دغه سیستم موږ پښتو ژبې ته راواړو، هڅه کوو چې د دې سیستم له مخې پښتو ژبه کې یو داسې کتابتون آنلاین انټرنیټ د لارې جوړ کړو چې هغه هر سړی وکولای شي، هر لیکوال وکولای شي، یا د پوهنتون استاد یا د اووم صنف ښوونځي زده کوونکي نه نیولې تر پی ایچ ډي پورې چې یو سړی زده کړي کوي، یا یو پروفیسر چې غواړي لیکچر جوړ کړي، یا یو خبریال چې غواړي هغه د تیوریګانو مختلفو د ژورنالیزم د مختلفو بېلابېلو تیوریګانو او قاعدو په اړه معلومات ولري، نو موږ غواړو چې دا په پښتو ژبه کې جوړ کړو.
حبیبزای صاحب، په افغانستان کې ځینې نور ادارې هم دغه سیستم چې علمي کارونه کوي یا ځینې څېړنې کوي، خو اکثره وخت چې دغه د علمي ادارو تایید له ځان سره ونه لري خلکو ته وزن کم ښکاري. تاسو په افغانستان کې د علومو اکاډمي یا ځینو نورو علمي ادارو سره په ارتباط کې یاست چې د خپلې هڅې له هغوی سره همغږي یا هماهنګ کړي؟
دلته په برتانیا کې موږ کوم انسټیټیوشن چې دی دا موږ هغه ځای کې راجستر کړی چې چیرته د برتانیا نور پوهنتونونه راجستر دي. دا یوه غیر دولتي او ولسي ټولنه ده، علمي ټولنه ده، او دا موږ غواړو چې افغانستان کې هم راجستر کړو، لکه د لوړو زده کړو وزارت سره یا هرې مربوطه ادارې چې هلته راجستر کړو. د علومو اکاډمۍ سره زه فکر نه کوم هغوی سره کار کول چې دی یو څه وخت اړتیا لري، ځکه چې هغوی سره باید موږ کار وکړو چې دغه سیستم نړیوال سیستم چې دی دا دوی ته هغه ځای پوهان او محققین چې دي هغوی ته وروښیو، هغوی ته یو قناعت ورکړو، بیا هغې نه وروسته موږ کولای شو علومو اکاډمۍ سره په ګډه کار وکړو. موږ درې کلونو کې غواړو چې یو علمي یو وړوکی غوندې کتابتون جوړ کړو چې مثلا ته که کله راځي زموږ ویب سایټ ته، نو مثلا ټولنپوهنې په اړه یو چشمه یو څه باره کې غواړي چې یو مقاله وګوري، نو تا ته شپږ اووه مقالې همغې اړوندې څه چې تا ته په کار دي هغې باره کې راشي، یا کتابونه. نو موږ غواړو لږ تر لږه یو څه مواد برابر کړو. نو درې کلونو نه وروسته موږ داسې اراده لرو چې افغانستان کې هغه زمونږ کلیوال چې په لری پرتو سیمو کې پراته دي تر دولسمه زده کړې کړي دي، هغوی ته موږ د برتانیا په سټانډرډ باندې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړو. که چا پوهنتون ویلی هغه ته ماسټري زمینه برابره کړو، او که چا لکه دولسم صنف ویلی نو هغوی ته د لیسانس. موږ دا ښوونځی دوی کور ته ورولو د انټرنیټ د لارې نه.
نن ستاسو دغه ټولنه یو آنلاین کتابخانه یا آنلاین کتابتون دی او که آنلاین پوهنتون او کیا د اسانتیا برابرون کې؟
دا اصل کې خو دا یو آنلاین پوهنتون دی، موږ چې راجستر کړی دی، خو دا کېدای شي موږ یو جرنال ورته جوړ کړی دی چې آر ایس ایم سی جرنال نومیږي. اوس موږ غواړو دا درې کلونو پورې چې دا لیکوالانو سره پښتانه چې دي دوی سره کار وکړو چې دوی دغه هغه ته سیستم ته متوجه شي او دا را خپل کې خپلو لیکنو کې وکاروي. نو هغې نه وروسته بیا موږ غواړو چې زده کړې په دې کې شاګردان هم دغه کړو، جلب کړو، جذب کړو. یو کابل کې مثلا موږ کولای شو کابل پوهنتون سره په ګډه کار وکړو، مثلا قندهار کې د قندهار پوهنتون سره. موږ دلته متخصصین لرو دغه زمنګه یو ځوانان یو ډله ده چې وی پی ایچ ڈی کړی دی او دلته ماستری کړی دی په امریکا، په اروپا او جرمنی دی هوادونو کې، او دا نړیوالې تیوریګانې او قاعدې چې دا د دوی زده دي په اړوندو هغو کې برخو کې، لکه د فلسفي فلسفه او نورې څېړنپوهنیزې قاعدې چې دي دا ټولې دوی زده دي. اوس دوی کولای شي چې مثلا د ټولنپوهنې په برخه کې کله چې د حکومت او خلکو په منځ کې ولې مشکلات دي، د دې لپاره موږ ډېرې هغه لرو، د قاعدې او تیوریګانې لرو چې موږ کولای شو. موږ آډینس چې دي یو شی په پام کې چې دا زموږ د عام خلک نه دي، زموږ آډینس چې دي دغه تعلیم یافته خلک دي. غواړو د خلکو له زامنو سره کار وکړو، له ځوانانو سره چې ښوونځیو ته راځي یا پوهنتونونو ته راځي، او له استادانو سره. لکه افغانستان کې غټه ستونزه دا ده، تاته معلومه ده چې زموږ ژبه باید یو علمي بنسټ ولري. علمي بنسټ هغه وخت موږ جوړولای شو چې دغسې یو انسټیټیوشن چې موږ جوړ کړی دی، داسې نور ځوانان راټول شي خپله برخه کې هر څوک جوړ کړي، لکه طب په برخه کې یو د طب ډاکټران راشي جوړې کړي، انجینرۍ په برخه کې انجینرۍ هغه راشي، پوهان راشي جوړې کړي.
د علم کاروان هم ډېر په چټکۍ سره مخ ته روان دی، کال په کال په ټکنالوژي کې، په ساينس کې ډېر پرمختګونه راځي، دغه راشي په ژبه کې هم ډېر نوي اصطلاحات په انګریزي کې راځي. تاسې دغه نوي اصطلاحات چې کله خپلې ژبې ته اړوي، د چا څخه په دې برخه کې مرسته غواړي؟ داسې با صلاحیته کسان تاسو مخکې یادونه وکړه، خو د ژبپوهنې په برخه کې هم داسې کسان لري چې دغه د نویو اصطلاحاتو د جوړولو صلاحیت ولري؟
دلته څو پوهنتونونه دي، د برطانوي پوهنتونونه، هغو سره موږ کار کوو. هغه پوهان چې دي انګریزان دي که څه هم، خو موږ هغوی سره کار کوو. د کاونټري پوهنتون دی او دلته لیز نور پوهنتونونه دي، او استاد زیار چې دی پوهان مجاهر احمد زیار، هغه زموږ یو وتلی ژبپوه دی، هغه موږ سره دی. او نور کسان چې دلته ژبپوهنه کې پوهېږي هغوی موږ سره دي. موږ چې کله یو ټکی پیدا کوو، لکه سټرکچرلیزم، دا یو فکر دی، فلسفي فکر دی، چې دا سوسور، هغه سوسور په نامه یو کس دی چې فردینان سوسور، هغه د ژبپوهنې په برخه کې د دې بنسټ ایښی دی. اوس موږ پښتو ژبه کې سټرکچرلیزم لپاره یو ټکی نه لرو، نو د دې لپاره موږ کېناستلو. دې ته دوه ټکي غوره کړي، یوه ډانیزواله ډانا او یو رغښتواله رغښت. موږ په پښتو کې همدې ساختمان ته ویلای وایو.
تاسو فکر کوئ چې دغه اصطلاحات به په ټولنه کې ومنل سي؟
دا خو موږ عامو خلکو نه موږ تمه نه لرو چې دا په ټولنه کې ومني. هغه کسان چې دا د لکه د لیک ژبه ده، د ادبیاتو، لکه ته چې کله ادبیات تولیدی لیکې څه، دا اصطلاحات باید وکاروي. او هغه کسان چې کلو بانډو کې دي، هغوی د پاره اوس موږ دوی نشي کولای چې دا را خپل کړي.
دغه ستاسو پوهنتون حبیبزای صاحب آنلاین پوهنتون د خپل خدمات خلکو ته د پیسو په مقابل کې وړاندې کوي او کوړیا وي؟
په انګلستان کې دا پوهنتونونه یو فیس لري. ته چې کله موږ سره درس وایې د بیلګې په توګه، نو ستا پرچه موږ نه ګورو. دلته یو بورډ دی، د امتحان بورډ، هغه ته موږ ستا پرچه ورکوو، هغوی به نمرې ورکوي. نو د دې لپاره چې دوی دغه پرچه ګوري، د ستا یا د ستا هغه اسایمنټ ګوري، یا د مقاله یا هغه تیزیس ده، دوی دې مایند بدل کې یو پیسې اخلي. او موږ دې لپاره مثلا لیکچر استادان چې راغواړو چې مختلف هغو کې، دې لپاره یو لږ له اندازه پیسې پکارېږي. خو موږ کوشش کوو چې افغانستان د زمونږ افغانان چې دي، هغه دي غریب دي او ډېر بېوزله خلک دي، کوشش کوو چې یو دغه لږ اندازې سره د دوی دپاره یوه لاره چاره برابره شي د زده کړو، چې دوی وکولای شي زده کړې وکړي او د نړیوال د قاعدې او تیوریګانې او معیاري لیکوالي او معیاري پوهنه ترلاسه کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د آزادی راډیوي مجلې د اوریدونکو لپاره د نامتو شاعر درویش دورانی یو نوی نظم د هغه په خپل ژغ کې ثبت کړی دی چې دا د یاوري دی.
د یو نواندې پیرو کې پټرامې رماوی د کور پر بیټه باندې پنده ارپس شخوند وهی بیغام پروت وی موڑ وی یو پیغل لنگ میشی پا کلوشی ده شدو لوشی لخاور سخ جوڑ وی ده غلوشی تکو گوری لورایا ده شدو تر یو عام لوشی چوڑ وی ځکه ډک شي ژر او دا په زړه کې وایي داسې نه وي چې اوس دا راڅخه واوړي. ژر ولاړه سي چې دا د ننه یوسي په بل شي کې یې خالي کړي بیا یې راوړي. د کښتۍ په خوا میده میده رهي وي دا ډک لوښي ورسره په هغه خوا وړي. شای اړه سي دا وخت ګوره په څه کې ډېره بده سي پر مځکه راغزاره. شودیوي په خړو خاورو ګډې سوي لوښي مات وي او وتلی وي لکاره. دا له خاورو خړه پړه سي راپورته په دا ډول لکه وي چې شرمساره. د دې دربې سي تر غوږ په داسې حال کې چې یې مور خپل یوه بل کار ته وي ناسته. هغه کار پر هغه ځای هغسې پرېږدي ځان راورسوي دې لره په ځغاسته. خو سي ژر دلته د مات لوښي ټوټو ته هیڅ یې پام نه سي د دې خوش سوي لاسته. پرې راسره سي وایي سترګې دې وې چرته څه په ورځ دې سابل د اسمان ستوري. د دې زړه غواړي خو زړه کولای نه سي چې په دا رنګه جواب کاندې خوله پورې چې زموږ دغه شپونکی دا مخامخ چې دی ولاړ او زموږ دا ننداره ګوري. د له ډېرې مودې وروسته ولامبلې نن و داسې لکه دا چې بل سړی وي چې ځیر سوم سرو او سپینو اننګو ته دا مې زړه ته نه لوېده چې دا بدی وي. زما ده ته مخکې دا رنګه خیال نه و چې به داسې په ایرو کې پټ غمی وي. خو چې نن مې ورته پام شو نو کتل مې په بیا بیا د ده کامت د ده کړه وړه ته دا پر سپین ډګار چې داسې سوم غزاره. دا مې هم سترګې ور واوښتلې ده ته. د شیدو لوښی خو لاړ شو دړې وړې اوس دې خدای پېښوي خیر زما و زړه ته. د شیدو لوښی خو لاړ شو دړې وړې اوس دې خدای پېښوي خیر زما و زړه ته.
شرف الدین عظیمی په کابل پوهنتون کې د ارواپوهنې یو ځوان استاد دی. دی نه یوازې محصلانو ته درس ورکوي بلکې غواړي چې عام خلک هم له ارواپوهنې سره بلد شي او دې مقصد ته د رسیدو لپاره ژباړې، لیکنې، ویناوي او مرکې کوي. له شرف الدین عظیمی سره د نورګل شفق د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
عظیمی صاحب، په سر کې به دغه وروستي کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي د هغوی په اړه به راته ووایه چې په کومه برخه کې دي؟
بلنه مننه. دوه د روپونې په برخه کې کتابونه دي چې تر ډېره بهده پورې د فکر، د روان او ذهن یا باور او اند بحثونه او خبرې راڅېړي را برسېره کوي. لومړی کتاب پر نفس د اعتماد درس اصل دي چې دا د ډاکټر علیرضا ازمندیان کتاب ده. او دویم د فکر ټکنالوژي ده چې دا اصلا درې کتابه دي په درې ټوکو کې خپل لیکوال لیکلي او ما دا په یو کتاب کې راټول کړي. او دا کتابونه په ډېره ساده ژبه ما کوشش کړی چې دا په هغه ژبه چې خلک پرې پوهېږي، ځکه چې دا اروایي بحثونه، ډېر عام بحثونه، ډېر کورني بحثونه، ډېر ټولنیز بحثونه دي. په جلال آباد کې د مازیګر کتاب پلورنځی دواړه چاپ کړي.
په خپل نفس د اعتماد درس اصل په دې خو یو څه د سړي فکر رسیږي چې خو یو داسې څه به پکې ذکر شي وي چې یو څوک په خپل نفس باندې اعتماد او باور پیدا کولی شي. خو دغه فکر ټکنالوژي دا سړی لکه په فکر کې اچوي چې دا یعنی څنګه
به یو. دا کتاب ډیر بحث دغه موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو د خپل استعدادونه، خپل وړتیاوي او خپل هغه توانایي چې موږ په خپل وجود کې لرو هغه څنګه کولای شو وغوړو، څنګه کولای شو را برسېره کړو. دویمه برخه دا ده چې موږ څنګه کولای شو یو کمال ته ورسېږو، موږ څنګه کولای شو واقعا د یو انسان هغه صفات چې یو انسان باید ولري هغه په ځان کې پیدا کړو. درېیمه برخه یې دا ده چې څنګه کولای شو موږ ځان سره مینه وکړو. دا نن په ځوانانو کې یو لوی مشکل ده. دا نه یوازې دا چې د ځوان نسل ستونزه ده، د موږ د سیمې یا د خلکو ستونزه هم ده. یعنی موږ تل د تاریخ په اوږدو کې په ځان باور نه ده کړی، په ځان هم حساب نه ده کړی، له ځان هم څه نه دي غوښتي. په دې کتاب کې ډېر د فکر په ځواک، د باور په ونډه، د روحي په اغېز، پر نفس د اعتماد، دا هغه موضوعات دي چې په دې کتاب کې په بیلابیلو متنونو کې، په بیلابیلو کرخو کې په خلاص ډول، یعنی دا کتابونه په ځانګړي ډول د فکر د ټکنالوژي کتاب ډیر الهامي کتاب ده. یعنی یوه کرخه یې کېدای سي د یو انسان ژوند ته بدلون ورکړي، چې موږ کولای سي یو حرکت ته، یو خوځښت ته، یو بدلون ته، یو تحول ته، د موږ په دننه کې په ځانګړي ډول په فکر کې ټکنالوژیکي غوندې یو انفجار او یو تحول راوستل دي. بدلون رامنځته کول.
اعظمي صاحب، تاسو په خپله یو ارواپوه یې، د ارواپوهنې استاد مې درس هم ورکوئ، ښه به نه وه چې دغسې موضوعګانو باندې تاسو په خپله یو څه لیکلي وای نسبت دې ته چې وی ژباړئ او یو څه را نقل کوي؟
بله، ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. ما خپله په خپلو پلانونو کې دا فکر کړی چې نور به نه ډېر کوشش کوم چې هغه فرمولونه، هغه څه چې بهرنیان یا زموږ د ټولنې بهر خلک، لا اقل ګاونډیان یې کوي، هغه په خپله ټولنه کې تطبیق کړم. او پاتې شوه د لیکنو کار. اوس هم زه له ډېرو مجلو سره، راډیوګانو سره، شخصي ټلویزیونونو سره، زه په اونۍ کې تقریبا یوه خپرونه لرم چې خپله یعنی یوه ښه بېلګه یې د ازادۍ راډیو ده، چې ما ډېر هڅه کړې چې د تان د څانګو د نیمې نړۍ او ورته نورې خپرونې، تا د روغتیا، د ژوند، شتمني، د ټولو خپرونو کې یعنی په یو ډول ما په یو بحث باندې، یو خبره باندې یو رڼا اچولې.
د ارواپوهنې په برخه کې لیکنې هم کېږي، کتابونه هم چاپېږي، ژباړل کېږي هم، لیکل کېږي هم. څه موده وړاندې مې یو دوه کتابه چاپ شوي وو، یو ارواپوه لیکلي وو، ډاکټر نجیب زاخلوال. دغه کار څنګه روان دی؟
په خوشحالۍ سره چې زه تر اوسه پورې لوغو ژباړونه چې په افغانستان کې سوي دي په ارواپوهنه کې، زه خوشحاله نه یم، ځکه چې ارواپوهنه یو ډېر پیچلی بحث ده، یو ډېر مبهم، یو ډېر له رازونو او موضوعاتو نه ډک بحث ده. ډېر اصطلاحات دلته پټ شته، ډېر اصطلاحات دلته په علمي ډول شته چې هغه موږ په علمي ډول د اصطلاحاتو په شکل پیژنو، او هغه چې کله ژباړونکی ژباړي، یوازې هغه ژباړې ته نظر کوي او ژباړي.
لکه تاسو ویل، ارواپوهنه په خپله ځینې خاص اصطلاحات لري، لکه ایګو، سوپر ایګو، دغسې ځینې اصطلاحات لري. تاسو په خپله یعنی غواړئ هم دغسې اصطلاحات په کتابونو کې راوړئ، یعنی وی نش باړه او عام شي، یعنی دا غواړئ کا یو داسې بدیل اصطلاح ورته پیدا کړئ چې هم دغه معنی ورسی؟
بله، مشهور ارواپوه فروید وایي چې شخصیت درې عناصر لري چې اید، ایګو، سوپر ایګو دي. په تاسف سره چې دغه ایرانیان د نهاد، من او من برتر په نامه ژباړي، خو هماغه ډول چې دوی خپله هم په دې عقیده دي، او نور ارواپوهان هم دا خبره نه ورسره مني چې دوی وایي چې دغه اصطلاحات څه فروید وایي او هغه ژباړه چې ایرانیان یې کوي دا سم اړخ نه سره لګوي. زه خپله په دې عقیده یم چې موږ هغه اصطلاحات چې په علمي اصطلاحات خپل سته، هغه موږ باید په خپل شکل وساتو،
او بیا یو څه تشریح کړي چې خلک قربان
او که نه ساتو هم، بیا که ژباړو هم، بیا توضیح او تشریح ورکو. مثلا د ډیپریشن ستونزه، موږ اوس دې ته خواشیني هم ویلی سو، خفګان هم ویلی سو، ژور خفګان هم ویلی سو، اندېښنه هم ویلی سو، هر څه ورسره تشویش هم ورته ویلی سو. خو اصلا ډیپریشن اصلا ژور خفګان ده. خپګانونه عادي خپګانونه موږ لرو، ډیپریشن هغه ژور خپګان ته وایي. همداسې د استرس موضوع ده، د فشار موضوع. موږ حتی په فشار کې چې دا په ادري ژباړل شوی دا خپله یو مفهوم نه لګي، څه پاتې شوی چې په پښتو کې موږ هغه بیا وژباړو. دغه اصطلاحات که زه په دې نظر یم چې که وساتل سي ښه به وي، خو بیا هم که کار ورته کېږي باید په مسلکي ډول په دې فکر وسي، یعنی هغه مسلکي کارپوهان باید دوی ته اصطلاحات را پیدا کړي.
او وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې د دغسې آثارو خصوصا په ارواپوهنه برخه کې چې چاپېږي، اهمیت یې څومره دی، څومره اغېز پوکي
د ارواپوهنې په برخه کې کتابونه؟ دا پوښتنه که له لیکوالو وسي او په ځانګړي ډول له نشراتي موسسونو وسي چې د ارواپوهنې کتابونه څومره بازار لري، دا کېدای شي هغوی ډېره ښه درته جواب کړي. او ما سره یعنې ډېر خلک د دې کتابو زه په نه یعنې زه خپله نه یم په خبر، ادرس غواړي چې دا چیرته دي، له کوم ځای لاسته راوړو. او هلته هغه نشراتي موسسه هم وایي چې دا کتابونه ډېر بازار لري. اوس زه په دې عقیده یم که زه د یوه امریکایي ارواپوه، د یوه ترکي ارواپوه، د یوه هندو ارواپوه، د یوه پاکستاني ارواپوه، د یوه ایراني ارواپوه کتابونه راواخلم، کور کې کېږدم، هغه مطالعه کړم، خپل محیط له خپل ټولنې او له خپل دین له فلتر نه تیر کړم، او هغه بیا خلکو ته ورسوم، تر دې به ښه شی هیڅ نه وي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
سپمون کې درځي زموږ د دیونې د حکایت نوم دی چې فریدا سیفیل ولی.
سپمون کې درځي اونو یو وخت یو درځي وو، او دا درځي ډیر تکړه وو. د پسپما کې هم ډیر تکړه وو، هیڅ شی نه ځای کاوه. یو ورځ یو لوی شتمن له یو توپ ټوکر سره ورته راغی، ورته وویل خ درې شی راته جوړ کړه، خ اجوره به درکړم. درځي کرای شپه په غوڅولو، په بیاتی کولو، په ګنډلو، په بخې وهلو تیر کړه، او چې سهار لمر څیره ووهله
دریشی تیار وا ډیر خدریشی شتمن ډیر خوشحال شو خو جوړی ورکړه او پاتې ټوکر یې درزی ته ور پریخود. درزی د پاتې شوی ټوکر په باره کې فکر وکړ. د چې د سپما سره و کړای شپې په غوڅولو په بیاتی کولو په ګنډلو په بخی وهلو تیر کړه او چې سهار لمر څیره وهله له پاتې شوی ټوکر خپل کوټ جوړو. درزی کوټ د ځان لپاره جوړ کړی و وای غوست هر ورځ به یې اغوست تر هغه پورې واغوست چې بیخی زور کورچې لخی ووت او د ایستاچولو وخت راغې. درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړی. دی چې د سپما سړی و کرای شپه یې د زاړه کوټ د ټوکر په غوڅولو په بیاتی کولو په ګنډلو په بخی وهلو تیره کړه او چې سهار لمر څیره ووهله له پاتې شوي ټوکره ښکلې کورتۍ جوړه وه. درزی کورتۍ د ځان لپاره جوړه کړې وه وایې غوسته هر ورځ یې اغوسته تر هغه پورې یې واغوسته چې بیخي زړه شوه. کورتۍ چې له خې ووته او د ایسته اچولو وخت راغې درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و کرۍ شپه یې د زړې کورتۍ د ټوکر په غوڅولو په بیاتی کولو په ګنډلو په بخۍ وهلو تیره کړه او چې سهار لمر څیره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلې واسکټ جوړ و. درزی واسکټ د ځان لپاره جوړ کړی و وای غوست هره ورځ یې اغوست تر هغې پورې واغوست چې بیخي زوړ شو. واسکټ چې له خې ووت او د ایسته اچولو وخت راغې درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و کرۍ شپه یې د زاړه واسکټ د ټوکر په غوڅولو په بیاتی کولو په ګنډلو په بخۍ وهلو تیره کړه او چې سهار لمر څیره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلې ټوپۍ جوړه وه. درزی ټوپۍ د ځان لپاره جوړه کړې وه په سر یې کړه هر ورځ یې په سر کوله تر هغو پورې یې په سر کړه چې بیخي زړه شوه. ټوپۍ چې له خې ووته او د ایسته اچولو وخت راغې درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و کرۍ شپه یې د زړې ټوپۍ د ټوکر په غوڅولو په بیاتی کولو په ګنډلو په بخۍ وهلو تیره کړه او چې سهار لمر څیره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلی دسمال جوړ و. درزی دسمال د ځان لپاره جوړ کړی و ور وایې خیست په جیب کې کیښود هر ورځ یې ورخیست او تر هغو پورې ورسره و چې بیخي زوړ شو. دسمال چې له خې ووت او د ایسته اچولو وخت راغې درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و کرۍ شپه یې د زاړه دسمال د ټوکر په غوڅولو په بیاتی کولو په ګنډلو په بخۍ وهلو تیره کړه او چې سهار لمر څیره وهله له پاتې شوي ټوکره یې ښکلې تڼۍ جوړه وه. درزی تڼۍ د خپل کمیس لپاره جوړه کړې وه په کمیس پورې وګنډله او تر هغو پورې په کمیس پورې ګنډلې وه چې بیخي زړه شوه. تڼۍ چې له خې ووته او د ایسته اچولو وخت راغې درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. درزی ورنه دا ځل دا کیسه جوړه کړه.
ازادي راډیو مجلې د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې یوازې ادیانو نه بلکې فیلسوفانو او ساینس پوهانو هم د دنیا او بشر د خلقت په باره کې نظرونه څرګند کړي دي. په تیره خپرونه کې موږ دې ځای ته راورسېدو چې په فیلسوفانو او ساینس پوهانو کې ارسطو یو لومړی کس و چې د سمندرونو او غرونو د پخوانی حالت او خلقت په باره کې د خپلو مشاهدو په اساس خپل رایه بیان کړه. د دې خاورینې کورې د عمر او خلقت په باره کې له ارسطو څخه رانیولې تر راتلونکو 2200 کلونو پورې، یعنی د چارلس داروین تر وخته پورې، د مختلفو مفکرانو او پوهانو د نظریو په باره کې د استاد نجیب منلی د خبرو د اوریدو بلنه درکو.
تر ټولو زور سند چې موږ لرو په هغې کې د ارسطو یوه لیکنه ده چې وایي په هغه ځای کې چې نن غرونه دي په هغې ځای کې بحرونه وو، او په هغه ځای کې چې بحرونه دي په هغې ځای کې غرونه وو. او د دې خبرې استدلال هم دا کوي چې سینونه له غرونو راکې وځي، او د غرونو په سر موږ داسې شیان ګورو چې د بحري حیواناتو اډوکو ته ورته دي. نو دا نشي کېدلی چې دا شیان د سینونو غرونو ته خېجولي، ځکه چې سین راکې وځي خېجي نه، او دغه شیان چې هلته پراته دي او په بې شمېره کچه پراته دي. نو دا په دې معنا ده چې په دغه ځای کې یو وخت کې بحر وو. دا د ارسطو د نظریې یوه برخه ده.
دا د خلقت په حیثه کې د یوه فیلسوف یوه لومړۍ خبره ده،
یوه لومړۍ خبره ده. تر هغه وروسته د روم په وخت کې رومي فیلسوفانو بیا هم د خلقت په باره کې خبرې کړې دي، او حتی داسې نظریې هم راړاندې شوې دي چې دا سیندونه چې له غرونو نه راکې وځي دا بحر ته راځي. بیا د غرونو په منځ کې داسې لارې دي لکه د بخاري دریڅې، او دغه د بحر اوبه بیرته په دغو لارو باندې د غره سر ته خېجي او بیرته راکې وځي. نو چې هغوی بیا دا خبره هم ورسره تشریح کړې چې په همدې خاطر ځینې د بحري ژوند نښې موږ د غرونو په سر ځکه لیدلی شو چې خو دغه اوبه د بیخ د لارې ورختلي دي. مګر عامه نظریه او منل شوې نظریه دا ده چې سیندونه بحرونو ته راځي، د بحرونو اوبه د لمر په واسطه په بړاس بدلیږي، بیرته اسمان ته ځي، د باران په شکل باندې بیرته ځمکې ته راکوزیږي، او دغه جریان تل تر تله دوام درلودلی دی. نو دا هغه نظریې دي چې منل شوې نظریې دي، خو د انسان د فکر دپاره پکې ځای نشته. د انسان پوښتنو ته جواب نه وایي، او د انسان د مشاهداتو سره اکثره وخت سر نه لګي.
په قدیمه زمانه کې
کله چې د رونسانس په وخت کې په 15مه پیړۍ کې د ځمکې او د انسانیت په اړه فکرونه شروع شول، او هغه نظریات چې کلیسا په وچ ډول وړاندې کړي وو هغه د عقل په تله وتلل شول، نو دلته ډېرې زیاتې پوښتنې راپیدا شوې. په دې پوښتنو کې څو پوښتنې ډېرې مهمې دي. یوه دا چې سیندونه شته، غرونه شته، درې شته. موږ چې ګورو دغه درې چې جوړې شوې دي دا د اوبو د بهیدلو په اثر جوړې شوې دي. نو حتما دلته اوبه بهیدلي چې دا درې په دغه شکل جوړې کړي دي. اوس که موږ ګورو چې د غره په سر باندې چې یو ویله بهیږي یا یو سیند بهیږي هغه په کال کې څومره خپل بستر ژوروي، او هماغه مقیاس موږ راواخلو او په دې موجودو غرونو او درو باندې تطبیق کړو، نو دا درې به په څومره وخت کې جوړې شوې. خبره په لسګونو زرو کلونو ته وځي. نو بیا هم د هغه د خلقت موضوع چې په یو مشخص وخت کې رامنځته شوې ده، شپږ زره کاله پخوا یا اته زره کاله پخوا، یو څه تر سوال لاندې راځي. مذهبي عالمانو هم په دې برخه کې خپل کار کړی دی. د جیمز اوشر په نامه باندې یو آیرلندي کشیش دی چې هغه یو تاریخي پیښه چې په تورات کې هم راغلې ده، د تورات په د وروستیو کتابونو کې، چې هغه د بخت النصر لخوا د بیت المقدس نیول کېدل دي. نو دا خبره د پسلګونو ځایونو کې ثبت شوې ده. دا یو دقیقه پیښه شمېرلې، او د دې په اساس کوم کلونه چې په تورات کې او په زبور کې او په نورو آسماني کتابونو کې راغلي دي هغه ورسره یو ځای کړی دي. بلاخره دې نتیجې ته رسیدلی دی چې خدای پاک ځمکه او آسمان د میلاد نه مخکې په 3400 کال کې د اکتوبر په 28 د یکشنبه په ورځ پیدا کړی دي، او انسان یې د اکتوبر په 25 خلق کړی دی. انسان یې د جنت نه پس لاغی چې ممنوعه میوه یې وخوړله او د خدای مغضوب وګرځېده د نومبر په 10 د دوشنبه په ورځ راایستلی دی. د نوح طوفان د ده په وینا په 2348 کال کې د میلاد نه مخکې پیښ شوی دی. د پیښې په دغه ډول باندې سر تنظیم کړي دي.
دغه آیرلندي عیسوي عالم څه وخت تیر شوی دی؟ کومې زمانې دی؟
دی په 1501 کې پیدا شوی دی او په 1455 کې مړ شوی دی.
یعنی دا هم د رنسانس زمانې سړی دی.
د رنسانس زمانې سړی دی. دا پوښتنې کېږي او د پوښتنو لپاره دوی باید ځوابونه پیدا کړي. په 18مه او 19مه پیړۍ کې طبي علوم ډېره وده کوي. طبی علوم د څو خاطر ډیره وده کوي. یو دا چې په دغه وخت کې د طبیعي منابعو استعمال ته ډیر ضرورت دی. د سکرو کانونه راایستل کیږي او د سکرو په کانونو کې ډیر داسې شیان کتل کیږي چې هغه د ژوندیو موجوداتو نښې دي او طبعا دغه موجودات اوس نه په سترګو کیږي.
فوسیلونه یې مطلب
فوسیلونه دي. نو دلته یو سوال پیدا کیږي، هغه د غره په سر باندې چې فوسیل پیدا کېدل د هغې دپاره خو یوه لار پیدا شوله چې پلین وویل چې د ځمکه د لار چې بیرته اوبه جګیږي هغه وړي دي. یا په همدغه وخت کې په اروپا کې داسې یوه نظریه وه چې دا هغه مایان او هغه بحري حیوانات دي چې خلک چې زیارتونو ته ځي په خپلو پښو د ځان سره د خوراکي په توګه وړي والته تېنه پاتې کیږي. خو دغه علمي نظریات نه وو او د علمي څېړنو په اساس باندې په دې باندې پوښتنې رامنځته کیږي. یو ډیر ستر عالم چې په طبي علومو کې ډیر لوی لاس لري، جورج کوویه نومیږي، فرانسوی عالم دی. په 1918 کې زیږیدلی او په 1923 کې مړ دی. هغه د ژوندیو موجوداتو کالبوتونه څیرې کوي او د دوی داخلي ارګانونه یو بل ته سره پرتله کوي او د هغې په اساس دا یو نتیجې ته رسیږي چې د دغو ارګانونو تر منځه ورته والی شته او دا ورته والی د ټولو حیواناتو سره نږدېوالی ښکاره کوي. هغه ورته والی چې د انسان او د غوی تر منځ شته، هغه ورته والی د انسان او د مار تر منځ نشته، هغه ورته والی د انسان او د ماهی تر منځ نشته، هغه ورته والی د انسان او د یو حلزون تر منځ نشته. حلزون چې فکر کوم چې پښتو کې ورته غواګۍ وایو، یو وړکی حیوان دی چې د اوبو په غاړه ژوند کوي. هغه ورته والی چې د انسان او د یو بل لوی موجود تر منځ پیدا کیږي، هغه د انسان او د یو چینجي تر منځ نشته. نو دا دا ثابتوي چې انسان او چینجی سره لري دي، انسان او څاروی سره نږدې دي. د دغه مفکورې په اساس او بل دا چې د په دغه وخت کې د ځمکې قشرونو ته ګوري، که تاسو یو غر ته وګورئ د غر تیږې داسې دي لکه د کلا پسخي یو د بل د پاسه ایښودل شوي دي. ډیر کم غرونه دي چې په یو شکل باندې د یوې تیږې نه جوړي. دغه پسخي چې جوړې شوي دي، دغه پسخي د دې ځمکې د تکامل په دوران کې یو وخت کې د اوبو په منځ کې خاورې وې چې دلته کوټ شوي دي. د دغو خاورو د منشا په اساس چې ده د لرې ځای راغلي که د نږدې ځای راغلي، میده خاورې راغلي که غټې خاورې راغلي، کاڼي غټې ورسره راغلي دي، د دې شکل بیل دی. مګر د دغو پخصو تر منځه مونږ د ژوندي حیواناتو نښې نښانې هم پیدا کوو او دغه ژوندي حیوانات سره یو بل ته ورته نه دي. نو په دغه اساس دا مفکوره پیدا شوله چې موجودات په یو وخت نه دي پیدا شوي
او ډېر پخواني دي.
او ډېر پخواني دي. دلته بیا دوه د حل لارې پیدا کیږي. یو دا چې موجودات خدای یو وار پیدا کړي دي او د تاریخ په زمان کې نور بیا خدای په کلاس نه وهلی او دوی په خپله د ژوند په اوږدو کې بدل شوي را بدل شوي دي. او بله نظریه دا ده چې نه، د خلقت پروسه په هماغه یو وار نه ده درېدلې، په دوامدار ډول باندې خدای بعض شیان پیدا کوي او بعض شیان له منځه وړي. نو دا د 18 پیړۍ او د 19 پیړۍ او د 19 پیړۍ د شروع هغه حاکم فکر دی. په همدغه زمان کې یو بل فرانسوي پوه جورج لوی بوفون چې په 1908 کې زیږیدلی او 1908 کې مړ دی،
هماغه چې د سبک په باره کې مشهوره خبره کړې ده چې سبک یعنی شخصیت،
هماغه سړی دی. دی د مقایسوي اناتومۍ په برخه کې چې د کوویه کارونو ته وده ورکړې ده، دغه ورته والی ډېر زیات سره ګوري. او د ده دپاره دوه خبرې ډېرې ستونزمنې دي. یو دا چې یو شمېر عالمان دي چې فکر کوي مګر واقعیتونو ته نه ګوري. مونږ ورته وایو چې دا علم د خېټې نه راوباسي، چې یو شي باندې چورت وهي هماغه شی چې په چورت برابر شو، نور دې ته نه ګوري چې په واقعیت کې څنګه ده، په دنیا کې څنګه خبره ده. د ده دپاره دا هم مردود طریقه ده د پوهې ته د رسېدلو. بله خبره دا ده چې ځینې کسان دي چې معلومات راټولوي، خبرې راټولوي، واقعیتونو پسې ګرځي، څېړنې کوي، په غرونو ګرځي، په رغونو ګرځي، په ځنګلونو کې ګرځي، معلومات راټولوي، مګر بیا فکر پرې نه کوي، چې دا هم د ده په نظر یوه مردوده طریقه ده. او دی کوشش کوي چې په دې موضوع باندې دقیق فکر وکړي او دواړه خبرې سره یوځای کړي. نو د ځمکې د عمر په باره کې دی لومړی نظر وړاندې کوي چې ځمکه 3 میلیونه کاله پخوا رامنځته شوې ده. بیا وروسته فکر کوي چې دا بوله په کلیسا بد ولګېږي، په خپل نظر باندې د سره غور کوي، وایي چې ځمکه 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. یو بل عالم چې ډېر ستر عالم دی، نیوټن، چې مونږ اوس هم د نیوټن په علمي نظریاتو باندې د خپل ژوند ډېرې برخې عیاروو،
د فزیک په ساحه کې،
فزیک په ساحه کې، او یو بل ستوري پیژندونکی کیپلر. دوی دواړو د خپل مشاهدات په اساس، د نجومي مشاهدات په اساس، دا فرضیه راایستل ده چې ځمکه په 3993 قبل الميلاد کال کې پیدا شوې ده. دوی خپل دلایل لري. یو بل عالم چې د همدغې دورې سړی دی په 1955 کال کې نظریه وړاندې کوي چې نه، ځمکه 2 میلیارده کاله پخوا پیدا شوې ده. د ده د څېړنو هغه میکانیزم دا دی چې دی په بحر کې د مالګې مقدار معلوموي، او د ده نظر دا دی چې اوبه خو چې د اسمانه رالویږي مالګه پکې نشته، نو دا مالګه چې په بحر کې ده دا حتما د هغو مالګو یوه برخه ده چې اوبو د ځان سره د قارو نه راوړې ده، وچو نه یې راوړې ده. دی ګوري چې په سیندونو کې څومره مالګه پرته ده او په بحرونو کې څومره مالګه پرته ده، او د دې په اساس باندې دی دغه محاسبه کوي چې دومره مالګه په څومره وخت کې بحر ته رارسېدلې ده. د هغې نه 2 میلیارده کاله نتیجه اخلي. یو بل عالم ژان باتیست لامارک چې داروین دغه په پل باندې پل ایښی دی، هغه 4 میلیارده کاله نتیجې ته رسیږي
چې د مځکې عمر دی،
چې د مځکې عمر دی. او د هغه نظریه د درود د جوړېدلو په اساس ده چې څنګه درې جوړېږي او دغه حالت ته چې اوس دی رسیږي. یو بله طریقه هم عربانو ازمویلې ده. هغوی داسې فکر کړی چې ځمکه چې پیدا شوله په ځمکه کې اوس هم اور غورځوونکي مواد شته دی، نو ځمکه چې پیدا شوه یوه د اور ټوټه وه، مایع تیږې وې د مګما په شکل باندې، دغه مایع تیږې سړې شوې دي. نو بوفون په خپله په یوه داش کې خپلې علمي تجربې کولې، هغه یوه د یو انچ په اندازه د تیږو ټوټه واخیستله، ګرمه یې کړله او بیرته یې پرېښوده چې سړه شي. دا وخت د اندازه کړه او بیا همدغه تناسب ځمکې ته انتقال کړه، او دې نتیجې ته ورسېده چې ځمکه 2000 کاله مخکې
سړه شوې ده،
سړه شوې ده، په سړښت شروع کړې ده. خو بوفان خپل نظریات ډېر زیات په ښکاره نه ویل. د دې اصطلاح کې سړی په پښتو ترجمه کې وایي چې پړ خیم مړ خنیم، په فرانسوي باندې یو څه شاعرانه ده د خبره، ځکه چې دی د غرونو د درو او د څوکو په باره کې خبرې کوي، او دی وایي دا ښه ده چې هوار ووسم نه دا چې زوړند ووسم، یعنی د ځمکې هواري به ومنم خو په درد زړېدلو جزا به نه منم.
د یو قسم ویریدو خپل خبرې پټې ساتلې،
خپل خبرې پټې ساتلې. ویلیام تامسن چې د همدغه 19 پیړۍ سړی دی، هغه هم همدغه تجربه تکرار کړې. هغه بیا د لارډ کلوین په نام باندې یاد شوی دی، خو هغه سره ځینې نور تیوریکي وسایل وو چې د هغې په اساس باندې د ځمکې عمر دی 2 میلیونه کالو ته رسوي. د چارلز داروین زوی جارج داروین هم په دې موضوع کې خپل د فکر نیلی زغلولی دی.
دغه داروین چې په دې بحث کې خبرې پکې
وو، کوشش کوي په خبرې وکړو، هغه ته غواړو چې ځان راورسو. د داروین زوی جارج داروین هغه یو بله طریقه انتخاب کړې ده، او هغه د دې فرضیه شروع کړې ده چې سپوږمۍ یو وخت د ځمکې سره یوځای وه، د ځمکې نه جلا شوله، او د فزیکی قوانینو په اساس دا سنجول ده چې سپوږمۍ په څومره وخت کې دغه فاصله طی کړې ده چې د ځمکې له دومره لرې تللې ده. هغه د ځمکې عمر 6.5 میلیونه کاله اټکل کوي. نو دا هغه نظریات دي چې ګډوډ په دغه وخت پیدا کیږي، او په دې وخت کې داروین هم په دې مسایلو باندې آګاه دی، خبر دی تینا، او په خپله د طبیعي علوم په برخه کې کار کوي. د طبیعي څېړنې یو بله برخه د ځمکې د تاریخ او په ځمکې باندې د ژوند کیسه ده چې هغه هم یو اشاره غواړي. د اوسنیو څېړنو د مخې د ځمکې د پیدا کېدلو وخت 4.6 میلیارده کاله یا 4.6 میلیونه کاله پخوا اټکل شوی دی. په دغه وخت کې د ځمکې شاوخوا ته چې د اتموسفیر دی چې موږ اوس ورته هوا وایو، د دې ترکیب د اوسنۍ هوا سره بدل و. په دې کې هایدروجن او هیلیم چې وو هغه د ځمکې د دوران سره د ځمکې نه لرې شول، وتښتېدل، ځکه چې وزن یې کم و. په دې کې همداراز کاربن ډای اکساید او د نایتروجنو ځینې ترکیبات د عضوي کیمیاوي مالیکولونه لکه میتان ګاز دا د ځمکې په اتموسفیر کې وو، او ځمکه تاوده وه. ځمکه چې په سړېدلو شروع وکړله، نو په دغه وخت کې اوبه اول راولوېدلې د ځمکې مخې ته، او په دغه اوبو کې د نور مواد چې وو پاتې شول، او دوی د ډي این اې مالیکولونه جوړ کړل، چې د ډي این اې مالیکولونه ورو ورو بیا په ژوندیو موجوداتو بدل شول. لومړي ژوندي موجودات چې اوس موږ په استرالیا او په جنوبي افریقا کې د هغې څرک ګورو، د ستروماتولایت په نام باندې یادیږي، هغه بوټ زورته شیان دي، مګر بوټی نه دي، او ډېرې غټې کتلې جوړې کړې دي. په همدغه وخت کې بیا د فوتوسنتیزس یا د لمر په وسیله د کاربن ډای اکساید او اوبو نه د شکر جوړېدل چې د ژوند اساس د همدې نه راخیستل شوی دی، دا پیل کیږي، ځکه چې د ځمکې اتموسفیر رقیق شوی دی، د لمر وړانګې ترنه ښه تیریږي. په ځمکه کې هغه مواد چې د دې عملیې مخه نیسي په اتموسفیر کم شوي دي، نور مواد زیات شوي دي، دا د دې پر زمینه مسایده شوې ده. د 3.5 میلیارد کال خبره ده او دا غي نو ورسته بیا نور ژوندۍ موجودات په تدریج رامنځته شوې ده. اول نباتات، داسې نباتات لکه دروي چې یوازې ساقې لري، بیا دا غي نه پیچلي نباتات او دا غي داسې نباتات چې بیا تخمونه لري ده په دې شکل باندې رامنځته شوې دي.
دا خو هغه نظریات چې نن سبا
د ځمکې د ژوند په باره کې کیږي، نو په دغه فضا کې اوس دا ټول نظریه په هغه وخت کې سره په یو شکل باندې مطرح دي، دغه شان ټول د خلک پیژني. نو په دغه وخت کې داروین راځي او په کار شروع کوي.